و خواهری ما شما حق داره که بعد مکتب بره. هر آن کسی که در برابر تحصیل خواهری خود مخالفت میکنه در واقع با دین و مقدس اسلام مخالفت میکنه. تشکر بسیار.
خانوالی عادل جوان مبارز، تشکر زیاد از اینکه با برنامه امروز ما بودین. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن میلمه څخه. درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په روان یو ساعت کې به د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه، خبری مطالبه، هنداره غزوان فکر پروګرام ولرو. خو پیل خبرونه کوو. پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه یو شمیر خلکو ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه یې وغندل. د افغانستان د کډوالو سندونکو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. او د اسرایلو صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. نن په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خنړې حملې په مناسبت د نن په افغانستان او همدارنګه د افغانستان په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم کښو دی. دا ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم د جمهور ریاست پر ویب پاڼه په خبر شوې فرمان کې راغلی چې نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تکیخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په کتاب جوستامونو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د کابل په پولي محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلهی زوی انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډیری ملکیان ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. او خو پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه یې وغندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټول شو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالافتاوي جوړ کړي چې د دې هواد لپاره د دوی پوینا له نورو ځایونو څخه د جګړې فتواوی ورنکړل شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د کابل د ورستی برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسی وینه راټول کړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دنیا عالمانو او قومي مشرانو په خپل غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ورستی بریدونه وغندل. غونډه ته د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل:
افسوس پداسي مفتيانو، افسوس پداسي علماو، افسوس پداسي کورنۍ، پداسي ځوانانو چې خپل د مسلمان په څیر ټوپک راخسته خپل مسلمان مور وای دي او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي.
په کونړ کې راټول شو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم په افغانستان کې ورستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغه کسانو پر ضد اقدامات وغوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د وی کمیټې پر جوړولو موافقه کړې. علمی بلخی چې له پاکستاني چارواکو سره د غلطه د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللې د پنځشنبه په مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کنسولګری کې د کډوالو وی غونډه ته وویل:
دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسولګری غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې په لومړۍ ونډه ترسره کوي.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې ده کمیټه به واسي د راجستر شو کډوالو شارې پر مخ به یو حکومت به ډیر زر د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. خو د افغانستان د کډوالو چار وزیر سید حسین علمی بلخی وایي د پاکستان کورنیو چار وزارت ورسره ژمنه کړې شي د افغان کډوالو د راجستر کولو بهیر به وغځي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو راستولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي افغان ځواکونو په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. خاغلی وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردو جولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پیلېدو خبره کوي. د بدخشان رسیال والی ګل محمد بایدار ازادي رډیو ته وویل چې د اردو جولسوالۍ او د څو سیرم سیمو د بیرتنیولو عملیات له دوه ورځو را په دې خوا پیل شوي دي. د ښاغلي بایدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي. د اسرایل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر سره د دوغړو هیوادونو د پاوسترمنس په همغږي خبري وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللي وسلې په لبنان کې د حزب الله لاس ته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرایل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل کچېرې حزب الله له سوریې څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرایل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانستو په اړه اندېښنه لري. اسرایل د جولان لوړې د 1918 کال په جګړه کې له سوریې ونیول او په 1920 میلادي کال کې له خپل خاورې سره یو ځای کړی. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته ویل چې د جولان لوړې د دوی لپاره سره کرخه ده او باید د اسرایلو د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي ویل د تیروتنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې هم همکاری ته اړتیا ده. اسرایل ځان د سوریې له شخړې لرې ساتلی خو د دې هیواد صدر اعظم تایید کړه چې هیواد هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې ته لاسرسی ونه مومي چې د جګړې موازنه بدله کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې ښکېلوي. له دې اندېښنې له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیځ کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هیواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود په وړاندې مبارزه کې به لا ډیره برلاسي وسی. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما لخلي ویل شوې اروپایي ټولنه د برتانیا غیز نه راکموي بلکې لای پیاوړې کوي. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له ملکې الیزابت سره غرمنۍ وکړي چا چې پرون خپل نوې مکلي زول منځل او بیا ول صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وګوري. د اروپایي ټولنې د کورنوي چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک جوړولو پر طرحه موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپایي پرلمان لخوا تصویب شي د اولی تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر د پرونی غونډې په پای کې ویل اروپایي ټولنې ساحلي ځواک پر جوړېدو موافقه کړې او زیاته کړه د ډاډه دی چې کچاري په همدې ډول پرمخ لاړ شي نو دا بهیر به د جون تر رسیدو پورې بشپړ شي. او د سوریې د اپوزیشن ټول استازي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلی. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټې مشر اسد زوبي پرون ویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا کسام د جنیو په خبرو کې د بشري مرستو درسولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ خو هیله څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي. لویدیز ډیپلوماټان وایي د اپوزیشن د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره هلي ډېرې کمې وي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. و باور شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې له وسوالو طالبانو سره د جګړې د ګټه به اضافي سرتیري وانستي ځکه چې دلته اړتیا نشته. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي دا هیواد هر کال د غیر مشروع مالي جریاناتو له امله میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږي ډلې د افغانستان ولسمشر ته یو لیک استولې او په هغه کې د بشري حقوقو څخه پروانو سرغړاوي په دې هیواد کې اندېښنه څرګنده کړې ده. له خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار څخه دا غونډو د ریپورټونو حالم درکو چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ شوی او په افغانستان کې روسي بریدونه غندل شوي دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. دا آزادی راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیری وانهستی. افغان چارواکي ویل تیرو څو ورځو راهیسي کندوز کې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بولې او درنه مرګ ژوبلې ولاړولې. په دې اړه احمد تکل رپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویان وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
البته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین قلي اردو ده په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیرونی پر کندوز ښار، چاردری او قلایزال ولسوالۍ لڅو خواو پراخي حمله وکړي، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حمله شنډې کړي او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شاتم بولي چې سنگرونه پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې کده کندوز د دفاع لپاره کافي اندازې ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یو ونې مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ. خاغلی وزیر په جواب کې وویل
د رستر ته او ته کله چې د عمری په نامه باندې هغه مریات اعلان کړ، د هغه ټول ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرنی جنگیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغه د سې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالۍ باندې هغه بریدونه کړي وو چې وینيسي، مګر تاسو ولیدل چې زموږ قوتونه د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړ او ډیر تلفات یې ورته واړول، وساغره هغه د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویان هم دره زیاتونه وکړه چې په ورستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه دنیولې. خغلی وزیر زیاته کړه چې د محل د هواد په ډیر لس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپارس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پایل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. خاغلی بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو سیر مسیمو د بیرتنیولو لپاره عملیات له دوه ورځو را په دې خو پیل شوی او هوایي ځواکې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د خاغلی بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول، لاس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همدار از یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپی شوی دی.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
په کابل کې د ورستۍ خنړۍ پیښې وروسته په ننګرهار کې د شینوارو د 15 ولسوالیو خلکو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې غنیخیل ولسوالۍ ته ورغلی او په دې موضوع یې رپورټ راستولی.
د امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ دغه غونډه چې د پنځمې پورز د غنیخیل ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د شینوارو د شپږو ولسوالیو په لسګونو قومي مشرانو، دینی علماو، ځوانانو او د ولسوالیو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل اوسنی روان جنگونه د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی د سی دی. حقانی په خپلو خبرو کې د هغو علماو او وسلوالو په حال افسوس وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره خپل مسلمان ورور وژني.
افسوس پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په څیر ټوپک راخسته خپل مسلمان مور وژلي او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي، د ثواب اخره ساتي، د اجر اخره ساتي، دا انسانان د په جهنم کې هغه انسانان چې مسلمانان دي.
د دغه پنځګونو ولسوالۍ او مشرانو پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل خاورې نه د دفاع په خاطر په خپل منځ کې اتفاق وکړي او د دریم لاس غلام ته اجازه مه ورکوي چې ساسي واک په لاس کې واخلي.
اول څه دا پای شلافات ته وي کېو د برګي په نامه بیا دا هغه غلام ته تر دې غلام غلام کې نو پښتو دې ته لکه دې ته پښتو یو یو نه اسلام د نړۍ څخه ته څنګهوري پښتو هم څنګهوري اسلام هم څنګهوري د دریم غلام غلام کې کورونه وسړې
د شینوارو پنځو ولسوالۍ او قومي مشرانو په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې دوی په تیرو نظامونو کې هم د خپلې خاورې نه دفاع کړې او د منتخب نظام ملاتړ یې کړی. دوی یو ځل بیا له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ پورته کړ، خو له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې پر خپله پالیسۍ دې له سره غور وکړي.
او موږ دولت ته میل چې سر نه په دې خپله پالیسۍ بیا غور وکړي. د قومونو ولسونو په داسې تشویش کې نور پاتې کېدل نه دي پکار. لکه جدي کافي امر وکړي، لکه دغه دیموکراسي سانسور کړای دا سیب سره داسې ازادي مور کوي چې جمعه په کونج کې کینی او په توا کار او دولت ته خبري او په خبره کې او هغه بیا سبا سريسته دې دې او ستا علارم راځي. بیا هم په اخر کې وایي چې موږ د خپل دولت نه کاملا ملاتړ کوو. افغانستان چې ملي اردو د منځ لاړه شي افغانستان دا هیڅ هم نه پاتې. نو دا حقدار دا چې موږ د ملي اردو نه ملاتړ وکړو. په تېرو حکومتونو کې په وخت سیاستخانۍ کې شینوار چې کوم دی د دې پولې بې ترخان نه بې عسکرۍ نه عسکري لوبه اخیستې او سرحد یې ساتله.
وروسته له هغه چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ پېښه رامنځته شوه او په سلګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د هېواد په مختلفو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ نارې پورته شوې. له دې وړاندې په لغمان کې هم ورته د ولسونو لویه غونډه جوړه شوې وه چې د کابل وروستۍ پېښې د غندنې تر څنګ یې له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
د کونړ اوسیدونکي هم وایي د دولت دننه د دولت مخالفین او د مخالفینو ملګري موجود دي او له امله یې هر ورځ ولس او دولت ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د کونړ والی هم مني چې د حکومتي امنیتي او کشفي ادارو د نه پاملرنې په وجه امنیتي ستونزې او مخالفین زیات شوي. والی ګواښ کوي چې کشرت امنیتي او کشفي ادارې مشان او د کشفي ادارو مشان خپل نیمګړتیا او توجه نشي نو لدندو د لاس واخلي. خلکو چارواکي دا خبرې په داسې غونډه کې وکړي چې د بریدونو د غندنې په موخه جوړه شي. په دې اړه به نور تفصیل روح لانوري نه واورو.
د دینی علمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وویل حکومت ته پکار دي چې خپل صفونه له مخالفینو او د هغوی له ملګرو پاک کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو هر ورځ دي د نورو زیاتو پیښو انتظار وباسي.
فوجونه دې موجود وي، امنیتي تدابیر دې موجود وي، داسې زیاته څوک نه وځي، دا چا نه نشتو تحقیق دې وشي. ځکه چې یو دلته قومندان دی بل هلته قومندان دی، یو دلته امیر دی بل هلته امیر دی، یو دلته ولسوال دی هلته بل ولسوال دی. د دې باید تحقیق وشي که هغه په هر ځای کې وي، په دې ولایت کې وي، په ننګرهار کې وي، په بل مرکز کې چې شوی، هر څوک چې اوسه لاس لري او داخل ته څوک راولي هغه موږ غندو، د هغې تصفیه غواړو. هغه خلک چې د دې چا سره لاس لري هغه محاکمه شي.
د مدني ټولنې فعال محمد شعیب غروال وای هر ورځ په هیواد کې ډول ډول بریدونه کیږي، خو د حکومتي مسؤلینو د کمزورتیا او نه همغږۍ له امله د پیښو عاملین خلاصې تڼۍ ګرځي او تر اوسه یو هم محاکمه نشو.
تر اوسه موږ ونیدل چې دغه پیښې چې ترسره کیږي د دوی یو عامل ونیول شو، رسنیو ته وښودل شو چې دا دغه عامل دی چې دغه ډول پیښه ترسره کړې وه. کونړ کې چې کومه پیښه وشوه ډیره دردونکې وه او موږ تمه دا وه چې چارواکو هم دا ژمنې ورکولی شي په دغه برخه کې څېړنې کیږي، تحقیقات کیږي، خو تر اوسه دغه عاملین ونیول شو. ولس کې ډېرې زیاتې اندېښنې دا دي چې په خپله په داخل کې لاسونه دي چې دغه شان پیښو ته زمینه برابری.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم له مرکزی حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې وسلوال مخالفینو ته اسانتیاوی برابرون کې ونیسي او په سزا یې ورسوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم مني چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د مشرانو ترمنځ پوره همغږي نشته. وړو کارونو ته اهمیت ورکوي خو د غټو پیښو مخنیوي ته هیڅ پام نه کوي.
چې د کشفي ارګان نه ضعیف دي متاسفانه همیشه په ارقام اتکا کو اطلاعات ورقام یه حد نزیاد دی کنر پر طول ولسوالی سیمو که دی دولت مخالفین و باندونه دوی تا معلوم دی ارقام تعداد ورته معلوم دی ولی یو مجرم ما دی کنر پر محکمه که پر دی جرم بان محکمه ونی لیدا چه ده مجرم دی ده قاتل دی ده مخالف دی ده دهشتگر دی دا د دوه مسولینو طرف نیول شوی محکمه شوی دی ډیر قضایا پیگیری کی چې هغه دومره خطرناک نه دی کده دهشتگردی یا د تروریزم مسایل ولی ترورستان نه پیگیری کی
والی وای څو ځلې له یادو ادارو غوښتي چې خپل صفونه د مخالفینو له همکارانو پاک کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
تروریزم څه څوک همکار دی نه پیگیری کی اطلاعات پلاس لرو مختلف ادارو ته مو خبر ورکړي چې احمد لاست لري ولی متاسفانه در رد و در تایی اغا زوابی برتن در کرن چه یا موده موضوع و سرله پا ده که ده شای نو موجود مبراده ده دغه اتهام نه او یا ده حقیقت لیری ده قسم ده اکرانه تر سرکن
هغه گواخو کر چه یا با مسئولین خپل و مسئولیتون تا متوجه کیگی یا با لدند و گوخه کیگی او که پا هغوی زور و نرسیده خپل با استفا کوی
ده ما گفتنه ده غدا چه من هایست وارسینو ده وطن پول امنیتی ارگان نبا وحد سعوده تا خپل دند و مسئولیت پشک خشکل ادا که که نشی ادا که ولی پده ریزت که ده خپل معذرت رانده که خپل استقامت اونیست بی بندباره ده حد نزیاتی دی ولی جلوگیری نکی پده که بزل آسپ کار کهیم کمی توان ورسیده خو اصلا بکم کمی توان ورسیده احیانا طول ابلاره پا ما بنده شوی پا دوی میم زور ورسیده پا دی ریزت که به تاس خلق طول کم و دی تاس نم مذرت وغارم چادر پا بوگه که مدر نزم با دکه نورم دی ما دی صبر کاسن سکورم
خلق اوالی ورسته لحق دا امنیتی دارو پا مشران و کلکی نیوکی کوی چی نزدی دو میشتی پورا شوی چی پا مرکز اسداباد که دیوزان مرگی برید پا نتیجه که شاو خواش پیته و تنو تا مرگ جوب لوا وخته خود تروسه نه دا برید کون که نوم او زی معلوم شو او نه هم کومک کون که ونیول شو
بلخوا پا خوست که هم دا خوست گن وسیدون که پا یو غونده که را طول شیو او امنیتی زواکونه ای دا هیواد او دا خلکو دا من ساتون که و بلل دا غونډې ګډونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوي وو د کابل د وروستي برید قربانیانو لپاره یې زرګونه سیسي وینه هم ټوله کړه. نجیب الله لوخیل په دې اړه نور تفصیل سره.
د غونډې د پیل وړاندې د یو شمېر لیسو زده کوونکو همدارنګه د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ یې ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په کړاقا لمانځل. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوستي ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده.
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسکر دی سرباز دی اوس که غږ په وکړي په تاسو ځان ورسوئ دغه ځای ته مرچو ته دا ولسونه به په کوتک باندې تیاری ځان به ورسي. بل طرفه وسلوال قوتونه د خپلې خاورې نه دفاع کوي نو چې دغه وطن دپاره دوی وینه چې خپل اولادونه یې دي نو دی اولادونه د دوی ملاتړ ونه کړي حتمن یې کوي او کړی دی.
د خوست یو تن ځوان شانزلي محبت وایي چې افغان ځواکونو د دې خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دی. نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي.
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو حمایت کوو او که چېرته موږ تضرورت شو موږ به د خپل سر او د وینو په بیه دوی په څنګ کې ودرېږو او د دوی تر څنګ به د خپلو ولسونو څخه دفاع او ساتنه وکړو.
خوست والی حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې سوله د افغانانو حق وباله خو ټینګاري وکړ داسې سوله چې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله اویر تمامېږي خدای ده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي.
سوله غواړو ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامېږي مرګ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هره دقیقه او هره ثانیه تیار یو بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لار او پیغام دا ده چې زموږ د وطن د لویش لویشتې نه دفاع کوو او دغسې هر خاین ظالم ته به اجازه نه ورکوو چې دوی خپلو موخو ته ورسي.
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسه ډاکتران او امبولانسونه هم د کابل د سهشنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول. د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه. یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیع الله زیار یم ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او که اړتیا شوه راتلونکي کې هم دې ته تیار یم تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو تر څو د دوی ژوند وژغورو.
د یادونه ورده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
اخواته په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې دیني عالمانو، چارواکو او ځایي خلکو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله. وی غوښتل چې مرکزي حکومت دې د افغان عالمانو لپاره دارالفتاوې جوړې کړي چې د دې هیواد لپاره نور ځایونو څخه د جنگ فتواوې ورنه کړل شي. نور حالې د داود تپان په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې د خپلو ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبر او علما او ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او له خپلې خاورې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان سمکنی وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربېره دینی علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردی پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دینی عالم خواجه دین حق بیان یوازی اک بیان نو چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علما هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه وکړه چې باید مرکزی او ولایتي ادارې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالفتاوې رامنځته کړي چې د سولې او امنیت پر اوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتی عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامي او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملی بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل ازادي رادیو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري په مستقیمه توګه واورئ. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. که ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورغلی هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه اوریدلی شي بلکې زموږ ریپورټونه مطالب او اونیس پروګرامونه له نور تفصیل په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره لیدلی شي. همدارنګه که فیسبوک لرئ نو facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ او زموږ پر مطالبه را سره خپل نظرونه شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. یو ار بیا په مخړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته پرون پکتیا خوست ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې چارواکو حکومتي مشرانو همدارنګ دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او په افغانستان کې ورستي بریدونه وغندل. په پام کې دا چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې د خنړې حمله په مناسبت نن په هیواد کې د نن او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کډوالو سندونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت تر سره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټه پر جوړولو موافقه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پاوست ترمنځ په همغږۍ خبرې کړې دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو له وخت چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې دخیله وي. او دا پاریس ته حمله مشکوک تر سلا عبدالسلام په بروکسل کې له پولیسو سره د نښتې په خاطر په همدې قتل تورن شوی. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبه برخه پای ته رسونیس پروګرام تر ازو خو مخکې لدینې چې ونیس پروګرام ته راشو یادونه کوي چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه تفصیل زموږ کوې پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا ونې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای چمتو کړي.
السلام علیکم. د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هرکلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پتون سره د ټاپیک په نوم د غازو د نن لیکي پر اهمیت، امنیت او ولسی ملاتړ خبرې وکړم. ټاپی د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د غازو او برښنا د نقلولو د هغه نن لیکي نوم دی چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپل لومړی پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخ ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخم ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه.
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ تر څنګ سیاسي عامه پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ پژاوی افساده نفوس په ولسوالیو کې اوسیږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه د زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر اوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې لپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسی دی پروژه ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي، اما ګټه بیا د شارو لپاره هم ده، د ولسو لپاره هم ده، د لور پرتو سیمو لپاره هم ده. نو د دې لپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي لپاره، د اقتصادي عامه پوهاوي لپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرضاً د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړي دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې په ولایاتو کې، په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا شعوري مسله مو یاد کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بې سواده دي، په ولسونو کې مهم د دې ورستیو نامنیو ناخوالو له امله ډېر کوي او ژوندي احساسات نه دي پاته. که څه هم تاسو لږه د حکومتونو دنده ده چې خلک راوپاروي راویشي کې، څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو نه د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملاً په مخالفت کې دي او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي، څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خارج حکومت ترسود وکړي ننوځي او د هغوی ځینونو تغیر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسایل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. که چیرې سیاسي جوړجاړی په دې برخه کې په پلان کې ونه نیول سي، بیا د داسې سترو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې، په دغه سیمو کې چې جنګ روان دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه څو نظر موجود دي د دې پروژې. فرضاً یو خبره دا ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوی ده تقریبا یو گرین لایټ ترلاسه سوی دی، ځکه بیا دې ته زړه سوی دی. بل خبره دا ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ سي او بیا د دې نه لیکې ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په هغه اندازه هغه هم ګټه ځینې اخیستلی سي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي، او که فکر کوي چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي، چې تاسو فرض کوي د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي، یو شرکت ته اخلي، بیا مجبور دی د سیمې کومندان ته پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوي چې هماغه بیرته هماغه معنوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګاز د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوه هم زیات. سیاسي ګټه یې دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکه تیریږي، نو راسه چې خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که د دوی د ساحې کس پر کار کېږي، که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ د دوی دپاره دا یو غټ بور دی.
هلمند صاحب، هغه ځینې ارقام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته ووایاست، ځکه دا خبرونه هم د دې لپاره ده چې ځوانان پوه سي چې ټاپي، یعنې څه ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاڅون صاحب، که تاسو راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د دې پروژې په اړه؟ فکر کوي ځوانان ډېر هلمند دي، او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعضو مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکېږي او بیا خلک بېرته ناهیلي کېږي، ځوانان رښتیا هم انتظار دي د پروژې پیل ته، افغانستان ته رسېدو ته او بیا هلمند ته رسېدو ته، په خلکو کې دا شعور شته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ما ته معلومات شته، په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خپله د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک یې خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې سیمه کې، په هغه کې به ګاز تیریږي او هغه به د هلمند څخه تیریږي او دلته به همدا شی موجود. هغه کسان چې خپله یې وغوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغوی په پوه سو په دې باندې، په ګټو باندې هم پوه سو، ورته هلمند هم سوله تر یوه اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسني ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې دپاره په ګډه باندې د دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کېږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کېږي، او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کېږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي دپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي او په دې ترڅ کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنیتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډېر پراخ او ډېر زیات مصارف په امنیت په برخه کې هغه هم بیا زیاته نتیجه ورنه کړي. لکه هلمند صاحب چې ویل، سیاسي مسایل دلته مطرح دي په دې کې، ځکه کم ځای ته چې اقتصاد دي، کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کېږي، او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ هلته مهمه ده، او دا په غیر طبیعي ډول باندې هلته امنیت راځي. اوس که موږ وګورو، دغه موږ په دې باندې پوهېږو چې موږ جګړه خپله جګړه نه ده، پردی ده. او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک شولې خامخا غوی مغواړي چې په دغه سیمه کې چې د زموږ ګټه دلته شریکه د لښته لښته د امنیت تامین شي. پاتې سو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته یې وویل چې دلته یو پایپ تیریږي او دا پایپ زه خبر یم چې ډېر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تېرېدی شي. نو زه په دغه پایپ کې کار نیسم او بیا په دغه پایپ کې غواړم چې ولاړ شم هندوستان ته په دې لارې. د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته وویل چې هغه خو اول خو دا امکان لري چې ته ولاړ شي، بل دا دی چې په هغه کې به ګاز وي، په هغه کې بیا ته څنګه ژوند وکړي. خو خیر موږ هغه په ټوکو باندې راواړول. یعنې د دې څخه معلومه داسې چې د خلکو مفکوره تر دې اندازې پورې ده چې مثلا هغوی بیکاري څخه څونه ستړي دي، کار غواړي. که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا شي، مثلا د ګریش په یو ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا شو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکه ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کړي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یم چې د دې سره سره جنګي حالات دي، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو لپاره دلته زیات اړتیا ده، او دلته دې دپاره باید منظم پلان جوړ شي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور هر کلی د هر کشر کسان چې دي، هغه ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه شي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی او شخصا زما په ګټه دی. داسې ورته ویل شي چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو هم داسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یوه غټه برخه پاکستان ته نه پرسیږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډیرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د تیرو دیرشو کلو په ناخوالو کې زموږ نوي سلنه لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپ لاین چې ماته هر څومره ګټه رسیږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه در کړی دی فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې؟ ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دیرشو کلونو د په سر کې دی او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړې دي او په دې ښه پوهېږي هم چې موږ ته راپېښه د کومې خوا څه ده، دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي؟ دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې راګرځوي هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده تر وښیې چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخلي، مثلا خپله مالیه جنې اخلي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي، او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او په هغه باندې زه د ماښام کتخ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ما ته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه یې ما ته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نه لیکه تیر شوی. دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دي دا لاسلیک شوي دي. یعنې په دې ډول باندې ورته وشول سي، لکه څنګه چې دلته د علي حضرت ظاهر شاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه شي راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ دروړي، هغوی په ټول په دې باندې کانې سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ لپاره نفع ده، زموږ لپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکایی بلل، ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ شم، دغه ارقام او شیان چې تاسو راځي چې څومره کیلومتر به دا په هلمند کې تیریږي، څومره ګاز به یې موږ ته رسیږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نه پرسیږي د اقتصادي پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته وایست؟
په لومړي قدم کې مخکې تر دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات یې درته سره شریکم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپي زموږ هر مشکل نه شي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع شول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 1.5 میلیون نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي. د دې ټول ټال هغه لګښت د دې پروژې 10 میلیارده ډالر دی، زموږ تاسو په ملک یادې په سلهاو میلیاردونه ورک شو، صحیح ده. توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن اوسو چې دا یو ستر اقتصادي پروژه ده، او دا د یو ستر افغانستان د یو ستر اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي. هغه ځوانان چې اوس روان دي کدی سي 2000 پر شاوخوا ځوانان دلته مصرف سي پکار په مستقیم ډول په غیر مستقیم ډول زموږ افغانوی ارزش چې څومره ټیټیږي ورس په ورس په دې کې کدی سي مرستو همکاري وکړي
لوړسي
هغه تجاران سرمایه گذاران پنګه چون کې داخلی او خارجی چې اوس په افغانستان کې نور پنګه چون ته په نور برخو کې ځنه شکی کدی سي اغه زړه شکی چیزانو د نړۍ په ساته سره پروژه چې عملی کیږي د امنیت مشکلې حلیږي زه هم زړه شکم لازم دلته سرمایه گذاری کوم د دې ترڅنګ زموږ خپله داخلي ګاز چې په افغانستان کې لرو که چیرې په دې نه لیکه کې ځای وو هر وخت موږ کولی شو چې خپل ګاز هم صادر کړو دا بله ګټه ده موږ ته صحیح بل مهمه ګټه دا ده چې $200 میلیونه د کاله د ترانزیت شک موږ ته راکول کیږي چې دا زموږ د ډېرو ستونزو مخه نیولی شي یعنې که ته صرف معرف ته دا شی ځانګړی کړې چې دا 200 میلیونه به زه په معرف کې مصرفومه د دې څلورو ولایتو دپاره یا د دې $200 میلیونه 50% 30% باید په دې څلورو ولایتو کې په معرف ولګیږي او مهمه نکته چې د منهیس ته یو هلمندي یا د دغه سیمې چې زه پکښې اوسېږم چې دا نه لیکه ځینې تېرېږي زما غوښتنه د خپلو خلکو د خپلو سیاسینو د سیمې د سیاسینو څخه دا ده چې د دې څلورو ولایتو دپاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي یو امتیاز په نظر کې ونیسي تر څو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام پلي کېدو کې کومک ورسره وکړي فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته د دې 200 میلیونه 10% دي دلته په معرف کې ور اضافه کېده بودیجه یا په 2000 نفرو کې دي فرضاً یو مشخص فیصدي په نظر کې ورته ونیسي یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د څلورو ملکو ترمنځ چې ګډ ځواک جوړیږي په هغه کې باید د څلورو ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول سي نو دغه هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبتې نکتې دي چې موږ په نظر کې نیولی شو
او هغه ارقام او دغه مواد
ارقام فکر کوم بل داسې سببات نه وي ارقام هم دغه دي چې 300 متره اوږده نلیکه ده د دې خپل پروژې 10 میلیارده مصارف دي چې په دې دا به 50% به خپل ترکمنستان په غاړه وړي او پاته به دا نور درې ملک ورسره شریکوي او خپل جهانی بانک اسیایی بانک هم په دې کې د تمویلو په برخه کې مرسته کوي
زه یو شي کوم سم ورسو هغه دی چې همیشه ډیر مشکلات په خلکو کې نوي وزمو یو مثال لرو د کجکی برښنا ده د ډیر کورونو پر سر راتېر سوی ده په ډیرو پیچلو سیمو کې راتېر سوی ده په دې لاس کالمه نه دي لیدلي چې خلک ورغلي او پیا چې پکړي وي مګر بیا هم په دې تیرو څو کلونو کې تر شپږ ویزره واره ډېر دلین شي کېدلی دی دغه ډول مشکلات هلمند صاحب فکر نه کوي د ټاپي پروژه به مور سره مخ سي
د سي دایي صاحب موږ چې کله د عامه پوهاوي خبره کوو یا د شوري عامه پوهاوي یا د سیاسي عامه پوهاوي خبره کوو خبره په دې کې د ګوري یو شته تاسو متوجه سي د زرشاه په وخت کې ژیر خلګو خیلی مشکل نه و ملا هم مشکل نه ور سره درلودي اما ورسره دا مشکل را پیدا شو بیرته دیموکراسي رااله د کرزي وخت رااله بیا دا شي حدیث اوس بیرته دی دا شی اوري دا د نه دی په مذهب کې د دې ګنا کمیږي یا لوړیږي په دې څوکلو کې کې ګنا درلودل اوس هم هغه ګنا لري کې نه درلودل اوس خبره دا ده چې زوم چې زموږ خلکو د چمش اما سیاسي په هواوی د ملي ګټو پر په باره کې باید ورکو پر ملي ارزښتو ورکو هغه خبره دا ده چې دغه لینچ کې دا چارواکي یا طالب دا هم سم اوسه د کلو د باندې سره جوړ دی مشکل دا دی چې ام دغه فامیل کې دته دغه په هواوی نه دی ورکول سوی چې د برخ شکول د پلو رانول د سپینجری به عزت کول د پولیس د موټر به ځای خرابول د دولت د پیسو به ځای مصرف تاسو موږ د ملي منافع خلاف کار دی دا هیڅ وخت باید ونه کو په هر طرف کې چې ووس ک طالب يم ک مجاهد يم ک خلک يم ک پرچم يم ک د کرزي په دولت کې ک د شغونی په دولت کې زه خپل ملي ارزښتونه باید وپیژنم چې ما ملي ارزښتونه څه شي دي دغه ملي فکر دغه سیاسي په هواي بد مش خپل خلکو ته ورکو ټاپي پروژه من هیست کزه یو طالب وسم هم زما د ملک بګاټه ده کزه د دولت یو عسكر وسم هم زما د ملک بګاټه ده نو ساتل هم په هر حالت کې زما وظیفه ده
نو س کوم شخص راسم طالب څوک په کوي سي حکومت ک خپل طالب یا خلک څوک په کوي سي چې دا زموږ ملي پروژه ده دا ستاسو په ګټه ده ساده کور دروښانه کول ده پاره دا د حکومت نه ده دا زما نه ده دا د پولیس نه ده استا هم نه ده مګر د ټولو ده دا څوک په کوي
مرش د حساب یو وظیفوي سنگر لرو یو اجتماعي د ناستي ولاړ ځای لرو
کله چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو. نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تیری بیرته اجتماعي کړي ته ننوځي د یو څه وخت لپاره هر ورځ، طالب هم اجتماعي کړي ته بیرته ننوځي. موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته، تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړي ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي. اول ته ورته وویل چې د سپین ږیري دخوا، د پلار دخوا، د عالم دخوا، چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی او قناعت ورکړي. قناعت نو بیا هغه د قناعت چې کې باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی.
که پتون صاحب تاسو ته راسم، تاسو ویل چې رسنیو خپل رول ترې وادربولی دی، سمه ده، مګر هغه متل نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدلو ځای نیسي، اورېدل کله د لیدلو ځای نیسي. هلمند صاحب وویل چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو، عملاً نه نوزو په کور کې یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ لپاره موږ ولرو او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت پکې نغښتی وي پوه کړو، نو فکر نه کوم څوک مخالفت وکړي. تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي، دا واقعي خلک دي هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه شي، مګر و تر پوه کېدو مخکې مخالفت هم کوي، وایي چې تر زه نه پوهېږم دا زما په ګټه نه ده، د هندوانو پروژه د هندوانو ته ځي، دا ګاز، دا برق او دا پاکستانیانو ته ځي، او دا هغه کسان دي چې لنډه دیرلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو لپاره زور ورکړی دی. دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته، دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي، او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلې ده فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري.
دای صاحب، زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي، فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي، خبره څه ده؟ دغه کس چې د سره دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم، دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم، څه فکر کوي؟ آیا دا دوی خپله مفکوره ده؟ هرگز نه، دا دوی خپله مفکوره نه ده.
زما سوالم دغه ستې، ما چې کله د کجکي د برېښنا مثال ورکوي، هدف مې دا و چې یوازې دغلته یو وسلوال نه دی چې هغه د دې حکومت په ضد جنګېږي او هغه پیر کې دلی نړۍ په دې وطن کې فکر کوي یوازې طالب او پولیس دي، یو د بل سره جنګونه کوي، او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر دا شی که ځینې نورې ډلې هم شته. زما مطلب به همدغه دی.
اول خو دغه د برېښنا خبره، برېښنا ډېره کمزورې لینونه دي، باد بشکولې ده، ډېره تر ډېره پورې جنګونو کې راغلې ده، ډېر مورد داسې هم راغلی چې کستې دا کار سوی دی، یعنی د دې څخه سترګې نه شي پټېدلی. دغه مفکوره چې موجوده ده، دا د خپله د یو افغاني بچي چې هغه په یو ولسوالۍ کې اوسېږي او د ژوند د ډېریو حقوقو څخه محرومه هم دی، دا دغه خپله مفکوره نه ده، دا ور انتقال شوې ده. دا چې څنګه ور انتقال شوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال شوې ده، افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي. اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې، دغه ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي؟
که د ټاپي په اړه اوسي دغه رقم تبلیغات،
که د ټاپي په اړه بېخي به بېخي زه خو بېخي ناهیلی یم ورڅخه، ځکه یو ځای ویل کېږي چې مثلا موږ پلانکي ځای ونیوي او هلته امنیت دی او خیر و خیریت دی، او هلته چې موږ ګورو خلک ویني هلته په هغه سیمه کې دا راډیو اوري، دغه اعلان اوري چې هلته هېڅ دغه شی موجود نه دی، نو دا خلک به څه ډول پر دې باندې باور وکړي؟ عامه پوهاوی خبره چې موږ کوو هغه د یو منظم پلان له مخې، د یو بنسټیز پلان له مخې، او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کومې لارې څخه د ده ذهن ته ننوتلې ده، په هغې لارې باندې باید یوه سمه نظریه هم دلته ودته ورسول سي. یعنی زما وستا یو ځوان، یو څوک مارک ته تشویق کوي، مارک ته اماده کوي، لیکن ما ورته ژوند ته ولې نسو اماده کولی؟ په ما ورته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې ما ورته ژوند ته نسو اماده کولی؟ هغو مرګ ته اماده کړی دي، مرګ ته چمتو سوی دي. دا کار بیخي ښه نه دی، بیخي اسانه دی، او زموږ خلک ډیر ژر باور کوي، ډیر ژر پوهېږي څه شی دی، څه شی غواړي. دا خلک هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول، د تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه، دا په عمل کې ورته وشي.
اوس خو دا ډیر وخت موږ په عمل کې شی نه دي لیدلي، طبعا دې ته به راسو، مګر ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې نام نه ده د هلمند اړوند، ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې ډیر زیات خلک اوس په دې اند دي، په خاص ډول روڼ اند دي، او خپل مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله شوې ده. نو څنګه باید ده، څنګه اتمی ده چې د دې سیمو امن وساتل سی خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي؟ تاسو مل میږي ځینې داسې شایعات موجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوا نه کینسل او په خپله سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تیر کړي. همدا لامل دی چې په سیمه کې وسلوالو ته ډېر وسلې ورکوي او هغوی جنګونه کوي. او دا ډېر عجبه نه ده که سړی ووایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جوخت په شمالي هلمند کې په خاص ډول په دغه سیمه کې نامنوی زور اخیستی دی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سلپ سلوک دایی صاحب ده مخابراتی شبکوی و انتن چه با کم مزکه که دریجی ده میاشتی فرزن زر دالر کریا ورکی ده یو انتن ده پار چمر خلق عریزی راوری چمر واسطی که چه ده میاشتی ده زر دالر ماتر است. نو وقتی چه ده کال 200 میلیون دالر ده صرف ده ترانزیت گاته لری واضح خبر ده چه ملکونه ده سیمی ملکونه با دیده ده پار کوشش که ایران دا کوشنه مخ کی هم کړی دی. حتی ایران په خپل سیمه کې نلیکه مخ کی هغه فاصله چې په ایران کې راځي په دغه ورته نیولې نلیکه جوړ کړې چې راسي صرف تاسو دا ورسوي تر دې ځای پورې نور کار مخلص کړی دونه ما دغه ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده د 2013 د 2013 کال تر پای شاید دا پروژه بشپړ شي کیږي. موږ حکومت هم دا دومره
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسائل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو. لکه د 1980 کلو څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونیسي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای سي، ولسونه محدود کار ورته کولای سي. خبره دلته ټوله سیاسي ده. دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی. لکه مخکې چې پاتسون صاحب وویل دا مسائل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړې ته ونه رسېږي دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
نو پاتسون صاحب تاسو هم د خپل اخري جواب پیس باوجود دې چې دا ټول بحث وسو ځوانان په مشخص ډول کلمن څه بوم ویل چې ډیر کار باید په سیاسي وکړه په سیاسيونو باندې په لدو حکومتونو په ساتو وسی په ځوانانو کې کوم کار کول په کار دي د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو وړل لري هغه تکمیل وي.
مخکې تاسو دا ونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی په لنسي مثلا نور کړي هم غواړي چې دا شی په لنسي خپل په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټې له خطر سره مخ کیږي هغه هم دا شی نه غواړي. خپل ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي. خپل هغه کس چې مثلا غواړي نور هیوادونه دلته نه راځي هغه کدا کار خرابوي که چیرې د پروژه د چیلنج سره مخامخ کیږي د مشکل سره مخامخ کیږي په ما اوتای کی صرف ما او تاته دونه په هوایي راکول په کار دي چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې د خبره ته کوي دا په زیان دي. دونه په هوایي کچیر موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سو چې موږ د ځوانان په دې باندې پوکو. نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کړي هیڅ همکاري هم ونه کړي دغه ډېره زیاته همکاري ده. خصوصا دغه مشکلات جوړیږي اوس که برق ته جوړیږي کانتنونو ته جوړیږي که د کجکي بند ته جوړیږي نور ته جوړیږي هغه د ځوانانو د خوا څخه هېڅ پنډلۍ په تاسو ونه ویني ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه مې اخري ځواب دی چې ډېر کار پر دې باندې وسي چې لږ تر لږه ځوانان ستونزې جوړې نه کړي او په لویه سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي بس انشاءالله مشکل به حل. خو د دې څخه سترګو نشي پټېدی چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عملي کول ستونزې چیلنجونه مشکلات ډېر لري خو ناممکن نه دي، سخت دي، ناممکن نه دي.
هلمند صاحب تاسو وایئ ممکن او ناممکن کې څه وایئ؟
زه هم د پاتسون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان هغه ځوانان چې لوستي دي په عمق د مسلې پوهیږي هغه ډېر کومک کولی شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی زه وایم که چیرې دغسې عمیق بحثونه لس نور هم دایر شي دا ډېره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفاتو لپاره موږ غونډې کوو ځان ښیو. ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولی شي. خوب سپینژري هم ډېر مهم دي ځکه د سپینژرو سره فکر شته. دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډېر مننه بریالی هلمند ماسټر بریالی هلمند او احمدشاه پاسون ډېر مننه کوم ستاسو څخه. دا و د ځوان فکر د لارې زموږ د نن بحث. تر بل هغه د خدای په امان.
چم خوگی گی یوازی زنیم چی زنمی دیریا گم خوگی گی داتا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی چم خوگی گی